Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو او په دې برخه کې پر خندونو او ستونزو خبرې کوو. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ په یو غونډه کې له بهر میشتو افغان پانګوالو وغوښتل چې خپلې پانګې هیواد ته راوړي. د په افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم په دې غونډه کې وویل چې که څوک خپلې پانګې هیواد ته انتقال کړي په صنعتي ساحو کې به مځکې ورکړي او د مالیې د معافیت په ګډون به یو لړ امتیازونه ورکړي. تر دې وړاندې د 2023 میلادي کال په نومبر کې مولا عبدالغنی برادر په ایران کې د میشتو افغان پانګوالو له لوري جوړ شوي کانفرنس ته ویلي وو چې په تیرو 60 کلونو کې د افغانانو او په ځانګړي ډول ملي سوداګرو او پانګوالو د سر و مال امنیت خوندي نه وو، خو د طالبانو له واک ته رسیدو سره د سوداګرو لپاره ډاډمنه فضا رامنځته شوې ده. ایران میشتو افغان سوداګرو او پانګوالو ته د مولا برادر له بلنې 8 میاشتې وروسته د ایران د بهرنۍ پانګونې ټولنې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په وروستیو 3 کلونو کې افغان سوداګرو په ایران کې د سلګونو میلیون ډالرو پانګونه کړې او اوس افغانان د بهرنیو پانګوالو د لیست په سر کې دي. په ایران کې د افغان پانګوالو او سوداګرو استازي علي رضا یوسفیان رسنیو ته وویل چې افغانانو په ایران کې د 1 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. ځینې نورو پانګوالو ویلي چې په ایران، پاکستان، متحده عربی اماراتو، ترکیه او نورو هیوادونو کې افغانانو د لسګونو میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم غونډې ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي وویل چې د دوی د حکومت ټول فعالیتونه اقتصاد محور دي او دا چارې په خپلو فعالیتونو کې ثابته کړې ده. په همدې غونډه کې سوداګرو شکایت وکړ چې د طالبانو د بیلابیلو ادارو او امنیتي کسانو له لوري ځورول کیږي او یا هم توهین کیږي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ میلمانه دی ډاکټر انوار الحق احدی چې د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر دی. همدارز ډاکټر احدی په افغانستان کې د سوداګرۍ وزیر او د کرنې او مالدارۍ وزیر وو او یو موده هم د افغانستان بانک رئیس وو. بل میلمه مو آصف ننګ دی چې د افغانستان د اقتصادي څیړنو مرکز مشر دی او همدارز سیام الدین پسرلی به هم راسره وي په دې پروګرام کې. ښاغلی سیام الدین پسرلی د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی ویاند او د پانګونې مشاور دی او اوس په امریکا کې د لیکنوت سوداګری خونی د پورت غړی هم دی. لومړی خپل خبرې له ډاکټر صاحب احدی سره پیلو. نو احدی صاحب، که اوله پوښتنه له تاسو څخه داسې وکم، ځان یو پانګوال فرض کړي، داسې فکر وکړي چې 100 میلیون ډالر لري، آیا غواړي چې د خپل پانګه افغانستان ته یوسي په دې اوسنیو شرایطو کې اول ته پانګونه وکړي؟
غیر واقعي فرضیه ده زما لپاره، اما کبل څوک دومره پیسې سه د ولري، زه فکر کوم چې مسؤلیت د سرمایه یو مهم ټکی دی. یو سرمایه گذار لپاره چې چیرته خپل سرمایه په کار واچوي، البته د دې ترڅنګ فائده هم ډیره مهمه ده. په ځینو جنو کې لکه افغانستان غوندې فائده پکې ډیره جګه وسیږي، خو خطر هم ورته ډیر زیات وسیږي. او دا خطر یو خو طبیعي کله کله یو تجارت کې کله قیمتونه جګیږي، کله ټیټیږي، او اندازه په طبیعي ډول یو څه غیر معلوم حالت څه د پکې وسیږي. اما په افغانستان کې اوس ډیر خلک په دې فکر دي چې قانوني محیط حتی مسؤل نه ده. دا درسته چې ریښتیا هم ځینې مشران په امارت کې هغه ډیر غواړي چې افغاني سرمایه ګزاران سرمایه وکړي او ورسره هغه کوي کومک کوي، خو دې سره سره بیا هم چې په خصوصي ډول د دې سرمایه ګزاران سره سره وګ یي تاجران سره وګیږي، هغه مطمئن نه ښکاري. سره د سی واي سی زنی چانسونه سره، یعنی هي ګټه په صدا کې وسیږي. نو په دې اساس از ما برداشت دا ده چې نه ګمان نه کوم چې خلک خپل پیسې الته سده وي. او تاسو مخکې د خپل راپور کې ویل چې افغانانو په خارج کې ډیره سرمایه گذاری کړې ده، ډیره برخه دغه سرمایه په تاثیر درې څلور کلو کې وته ده. افغانستان اوس سیاسي لحاظه استقرار نخکاری امنیتی لحاظ هم اور قوی نه ده لکه سی خلق وایی یا لکه سی ویل کیږي او قانونی لحاظ هم دغه امنیت ورسره نسته او دنیا هم ورسره کوم تعامل نه کوي نو په دې اساس باندې زه فکر کوم سی سرمایه گذاری لپاره په افغانستان کې فعلا ښه نه ده او هماغه دلیل ده چې اقتصاد ډېر زیات هغه کړی دی سقوط کړی دی نو په اساس زه به وایم فکر نه کوم.
لیکن ډاکټر صاحب طالبان وایي چې امنیت یې راوستی دی، د پخوا په شان پانګوال او سوداګر نه یرغمل کیږي، په لارو کې اخاذي ختمه شوې ده، په ګمرکونو کې فساد کم شوی دی، یا بیخو علاقه وی چې بیخي ختم کړی دی، نو فکر نه کوئ که دا خبرې سمې وي؟ دا د پانګونې لپاره اساسي اقدامات چې دوی کړي دي،
خو وایو چې ښه دلته خو دوی دا په دې نظر دي، ځینې خلک دا په بل هغه دي نظر دي، راځي عملي هغه ته وګورو. خو وخت چې محیط دومره مساعد دی، ولې څوک نه راځي؟ ولې خلک چې د خپل سرمایه سره د افغانستان نه کاږي؟ آیا دوی کوم ارقام دلته شته ده چې دا سرمایه ګذاري په دې تیرو څو کلو کې څومره ده؟ ګوره، یو سل میلیونه، پنځوس میلیونه، دوه سوه میلیونه ډالر د یو ملت لپاره، څلوېښت میلیونی ملت لپاره دا هیڅ شی نه دي. یعنی افغانستان د کال لاقل پنځو نه تر لسو میلیارد ډالرو پورې څه د سرمایې څه د هغه لري ضرورت لري. نو په دې اساس باندې موږ خوشحالیږو، یعنی کاشکې د موږ ټولو امید هغه څوک چې د حکومت سره جوړ دي او کنه دي، امید زموږ ارزو زموږ دا ده چې په افغانستان کې اقتصاد او افغانستان حالات څه ده ښه سي. او ګوره، دغه بانک جهاني یو راپور نشر کړه دوه څو ورځې مخکې، ولې څه دوه ویس لونه خلقه دا چې دا هغه ته یعنی عاجل کومک ته هغه لري ضرورت لري. هغوی راپور پر اساس باندې چې فقر په تیرو درې کلو کې په افغانستان کې دوه نیم چنده سوی دی، او د آینده لپاره د دغسې ممالک لکه افغانستان په شان هغوی پیشګویي دا ده چې پنځه نیم فیصد لا اقل په اوسط ډول د دوی سطحه د رشد به وي. د افغانستان لپاره د دوی پیشګویي صفر دی، چې سطحه د رشد بس د صفر اوسیږي. نو په هغه اساس باندې که چېرته موږ ارقامو ته وګورو نو حالت غوره ښه نه ښکاري لکه چې باید واوسي.
بله ډاکټر صاحب، تاسې مخکې ویل چې د امنیت تر څنګ ګټه هم ډېره مهمه ده، سوداګر هغلته ځي چې هلته ګټه وي، هلته پانګونه کوي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د چهارشنبې په ورځ وویل چې که څوک خپلې پانګې له بهره افغانستان ته انتقال کړي، نو دوی باید د پنځو کلونو لپاره مالیه ورته معاف کړي. فکر نه کوي چې دا ډول اقدامات انګېزه کېدای شي چې پانګوال افغانستان ته خپلې سرمایه یوسي؟
ممکن ځینې خلکو لپاره وسی، ممکن ځینې خلکو، دا یو مهم ټکی دی او دا یو قوي مشوق دی خلکو لپاره چې دوی سراغه وکړي، یعنی چې خلک هلته سرمایه ګذاري وکړي. خو نور فکتورونه دي، اوس مثلا سرمایه ګذاري هلته کې خام مواد له کوم ځای راوړي، دوم دا مسلکی خلک له کوم ځای راوړي. افغانستان کې خو نور مسلکی خلک نشته، پوهنتونونه هم نور مسلکی خلک نه هغه کوي. هغه وخت د جمهوریت په وخت کې هم موږ لوی مشکل د دې سره درلود. زما په یاد دي چې ما یو فابریکه په ایراد کې د اوسپنې فابریکه هغه کړې افتتاح کړه، له هغه مالک نه مې پوښتنه وکړه چې دا کارګر له کومه کې، هغوی کارګر له هندوستان نه راوسته. نو په هغه وخت کې پلاس حال وو. نو اوس خو څه ده، نه پوهنتونونه مسلکي خلک تربیه کوي او نه چندان تقدیریږي مسلکي خلک. نو په هغه اساس باندې په افغانستان کې دغه بې حده قیمته بهي تولید بې حده قیمته راځي، او دا یوازې هغه موارد و کې په هغو صنایعو کې چې امپورت سبسټیټیوټ ورته وایي، یعنې تعویزي هغه صنایع چې په جای دي چې واردات و کې په داخل کې، هغه کې یعنې کېدای شي دوی ډېره غټه هغه کېدي تعرفه څه ده ډېره جګه کې، او ولو که قیمت هم تمام شي خلک څه ده مال څه ده واخلي، ولې په هغه صورت سره خو بیا خلکو ته شاید ډېر قیمته کېږي. هغه شی چې کېدای شي چې اوس مثلا په سل افغانۍ اوسیږي، په دغه حالت کېدای شي دوه سوه افغانۍ ته قیمت څه ده جګسي. نو دا خو هر عمل یو بل اړخم لري، منفي اړخم لري. نو په هغه اساس باندې زه مطمئن نه یم چې څوک پسې د لاړ شي، ځکه چې محیط مساعد نه ده د تولید لپاره، نه مسلکي خلک شته ده، مواد خام شته ده نشته، مسؤلیت په حق له خلک غدي شکل لري او دا حکومت یو عمومي غته ضرورت لري، یو تجدید نظر ته ضرورت لري د اقتصاد په حق له او خدای دې کی دغه شی وسی دا درې درې نیم کال کې چې خلک منتظر دي چې نن د کسبا دا دغه یو تجدید نظر په سده وسی دی افغانستان په حق له اولی متاسفانه داسې هغه نه ده سوی.
بله، یو بل مثلا چې تاسو ورته اشاره ونه کړه، او یو سوداګر څو کاله مخکې ماته ویل چې خپل کورنۍ ایران ته انتقال کړی ده، او د دې په خاطر چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو بندیز دی، د دې لپاره دا مهم دی درې لونې لري او غواړي چې هغوی درس ووایي او څه شي. په وروستیو کې چې مې له هغه سړي سره خبرې کولې، ویلې چې اکثره سرمایه یې هم انتقال کړې ده، ځکه چې کله چې کورنۍ هلته وه نو غوښتل چې هغه خپل کاروبار یې هغه ځای وي چې دی ورته نږدې دی. داسې نه شي کېدی چې خانه به خوست کښ په لوګر غونډې دري متل وایي، داسې نه شي کېدی. دا فاکتور څومره رول لري؟
دا فاکتور عمومی دی، حتما څوک سرمایه لري هغه غواړي خپل آینده اولاد سره د تحصیل او تعلیم په حق له خپل اولاد سره د کومک وکړي. دا یوازې د تاجر نه بلکې نور افغانان هم، داسې افغانان چې پیژن چې پاکستان ته تللي دي اوس هلته بدبختانه هلته هغوی هم نه پرېږدي، د همدغه لپاره سې اولاد وکولی سي، خصوصا نجونې وکولی سي سې درس ووایي. او پس دې یوازې د نجونو خبره هم نه ده، ځکه نصاب تحصیلي نصاب تعلیمي دا ډیر اثر لري. ما مخکې درته وویل چې په افغانستان کې اوس مسلکي خلک نه تربیه کیږي، یعنی ډیر کم تربیه کیږي، او پخوا هم چندانې حالت مو غوره ښه نه و، اوس خو نو نورم څه د هغه کیږي. یعنی په دې اساس باندې خلک خارج ته څه د ځي، هو ډیر خلک څه د باندې ځي د دې لپاره چې دغه اجتماعي محیط تحصیلي محیط د افغانانو لپاره ډیر هغه نه دی، مساعد نه دی. او دغه حالت څه ده، دا ملت ضعیفوي، دا دولت ضعیفه کړی ده، دا دولت چې ضعیف سي په هغه حالت کې خلکو نور خارجي قوتو ته دښمنانو ته موقع پیدا کیږي چې په افغانستان کې مداخله وکړي. په افغانستان کې د دولت داخلي دښمنانو ته هم موقع پیدا کیږي چې د دوی په ضد د ځینې هغه وسی استفاده وسی. زما خواهش ده د مشرانو نه دا ده چې په دې باندې یو جدي تصمیم هغه ونیسي، تجدید نظر وکړي، او یوازې اقتصادي نه، ټول حالات سیاسي او اجتماعي د افغانستان باید یو تجدید نظر وسی. په دغه ډول باندې فکر نه کوم چې دا حالات ډېر ښه وسی، هغه داسې دنیا خپل تشویشونه څه د زیاتۍ تېرو دوه ورځو تشویشونه
ابراسول. بله، ډیره مننه. ورستی پښتنه له تاسو څخه، ځکه چې تاسو دم دوبره وخت وعده کړی و، هغه دا چې چیرته چې د خلکو جیبونه خالی وي هلته خلک ډیر څه اخیستی هم نشي. سوداګر ویل کیږي چې عموما هغلته پانګونه کوي چې بازار شوي، خلک شی اخیستی شي. په دا اوس موږ په افغانستان کې له ډیرو خلکو اورو، له ډیرو دوکاندارانو وای ټول ورځ تیره کې د پخوا په پرتله ډیر کم څه خرڅولی شي، ځکه چې څوک اخلي نه. دا مسله هم فکر نه کوي چې ډیر رول لري چې پانګوال د طالبانو د غوښتنې ته غسی ځواب ونه وایي چې ملا عبدالغنی برادر چې کومه غوښتنه لري.
دا ټول سره تړلی دي طبعا. یو څو موده مخکې اول سوس په افغانستان کې قیمتونه راټیټ شوي، یعنی ډیفلیشن راغلی دی، او خلک ورته خوشاله وو. خو په ځینې حالاتو کې د ځینو امتعاو قیمتونه راټیټ شي خو ښه دی، ولی ډیر خلک خپل مال خرڅوي. د سلو روپۍ مال څه د حاضر دي پنځوس شپېته روپۍ څه د خرڅ کې د دې لپاره چې اوس یو بقا وکړي، ژوند څه د هغه نصیب نصیب ونه درېږي. نو دغه ډیر مهم ده، بازار کې څوک قدرت خرید و نه لري، څوک تولید څه نه کوي، او قدرت خرید به شلو کلو کې نه خو ډیر زیات دا اوسه خارج نه موږ سره کومکونه کېدل. موږ بیا هم خارج کومک ته څه ضرورت لرو، ولې داخل کې هم دې ته ضرورت لرو چې خپل اقتصادي څرخ وګرځو، او دا اقتصاد څرخ ګرځول هم په تحصیل کې څه د تجدید نظر ته غواړي چې باید موږ خپل پوهنتونونه او مسلکي مکتبونه څه ده ولرو، او هم قانوني مسؤلیت د سرمایه ګزار لپاره او د اشخاصو لپاره د افرادو لپاره. داسې نه سي چې وزیر تجارت او چاته اطمینان ورکړي، ولې هلته په بازار کې یو بل څوک څه ودرېږي او بیا داسې هغه نه څه د څوک پوښتنه وکړي. نو و دغه خبره هم څه ده، قدرت قدرت خرید چې څه وای دی زموږ اقتصاد 21 میلیارد وو دا غ تیر کال په ختم کې څه دغه 11.8 میلیارد ته راکت او په راتلونکي کال کې ممکن په همدغه حالت پاتې شي یعنی صفر به اوسیږي او یا هم کېدای شي له دې نه هم کمتر اوسي که چېرته دا بین المللي کومکونه نور هم څه کم شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب انور الحق احادی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د خبرونه په دوام کې به ښاغلی ننګ او پسرلی را سره وي. ننګ صاحب ستاسو نظر څه دی؟ آیا د افغانستان شرایط د هغو افغانانو لپاره برابر دي چې په بهر کې پنګونی کړی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو اوریدونکو ته او درنه میلما سیام صاحب او عزتمن وزیر صاحب
سلامت.
ما په نظر یو ډیر همه جانبه تحلیل غواړي د افغانستان وضعیت. که موږ ټول تحلیل کې ټول فردي او ټول واقعیتونه رڼا پرې واچوو، په نیمه واقعیتونو یا نیمه بیانونو باندې مشکل نه حل کیږي. افغانستان کې دا تاسو چې په مقدمه کې ته وویل چې ملا برادر اخوند ډیره وعده کړې دي، ډیر فیصله یو لیست یې وړاندې کړی دی، سهولتونو او تسهیلاتو، معافیتونو، دا مشوقاتو، اما دا داسې دې ته ورته ده لکه یو کور کې چې کلا وي او په دې کلا کې تاسې ډېرې ښایسته کوټې ډیزاین کوي، منتها د کلا دروازه قلفه وي او څوک ورتلای نه شي، نو دا هغه ته ورته ده. مشکلات شته. زه یو بل اړخ دیم که زه ووایم، د دې مسؤلیت او د دې چې قوانین او دغسې مسایل هغه به بیا وروسته پرې وغږېږم، منتها که قندهار دغه د هبت الله ملا اخوند په حکم سره یا فرمان سره دغه وعدې راشي، بیا د دې به اعتبار ډېر زیات تر دې نه چې مولوي صاحب برادر ووایي. ځکه که یو تاجر راځي او دی پوهېږي چې سبا فیصله بدلېږي، دلته به دوی وایي چې تعلیم مونږه پرېږدو، یا به په قطر کې دغسې وعدې کوي، یا به په کابل کې کوي، اما بله ورځ به ګوري چې هېڅ مکتب هم درک نه لري، تعلیم هم درک نه لري، یو فرمان بله خندره راشي، خلکو به سرمایه ګذاري په تعلیم په برخه کې کړي، په میلیونونو ډالرو سرمایه ګذاري شوې ده په تحصیلاتو کې او په تعلیم کې، اما د خلکو تاوان ویني. تاسې وګورئ نو پوهنتون نیم په نیمه په تاوان روان ده. زه په خپله د پوهنتون تجربه لرم، کار پوهېږم چې ګټه نه کوي، او دلیل یې دا ده چې د جلکیو تعلیم بنده، یعنې د میلیونونو سرمایه ګذاري په تاوان روانه ده. په دې برخه کې خو کېدای شي دا خو یو، اما هره برخه کېدای شي همداسې شي. نو زما په نظر مسؤلیت قوانین ایجادوي، یعنې که ته مسؤلیت غواړې ورکې نو ته قوانین باید بیان کړې. درې پدیدې چې دي هغه مهمې دي: د قانون دولت، د ملتونو دولت، او مشروع اقتدار. که دا درې موجود شولو تغییرات راځي، بدلونونه راځي، او خلک امید کوي. اما تاسو خپل پر کوم لحاظ ډېر مثالونه به خلکو ورکړي چې زه اوس زه غواړم زما دنیا چې ده پیسې نه دي، زما دنیا چې ده زما بچی دي، زما لور ده، زما فامیل ده، زما میرمن ده، که هغه اوس خوشحاله نه وي، پارک ته تلای نه شي، تفریح ته تلای نه شي، احساس دې دی کوي چې دی بندي ده، حقوقو نه محرومه ده، او مکتب ته نه شي تللی، تعلیم ته نه شي تللی، نو دی که زه پیسې ډېرې ولرم او خوشحالي نه وي، نو دا پیسې خو په بانکو کې هم ډېرې دي، نو څه فرق به وکړي؟ زما په نظر واته نور تحلیل هم وجود لري د اقتصاد د بیا غوړېدا په ارتباط باندې چې څه کارونه باید وشي او په لویه کچه وشي. دلته که په بیان کې هر څه راشي، منتها اقتصاد محوري شعارونه چې کله کله موږ اورو، هغه که اقتصاد محوري یو برنامه ده، هغه خو پلان شده یو شی ده چې په یو کال کې زه غواړم دومره پیاز تولید کړم، دومره کچالو تولید کړم، دومره په اصطلاح صادرات ولرم، دومره واردات ولرم، قیمت د افغانۍ به دومره ساتم، په څه شي به ساتم. دا ټولې کیسې دي، یعنې ډېرې زیاتې کیسې دي چې هغه یعنې برنامې که نه وي دا په شعار باندې نه کېږي چې ویایي اقتصاد محوري، اما دننه صنعتکار سره همکاري نه وي، دی مالیاتو نه په تنګ شي، تاجر په خورده بوجواز باندې تبدیل شي. زمونږ تاجران چې دي دا واړه شوي اسمیز باندې تبدیل شوي دي، میډیم اینډ سمال انټرپرایز باندې تبدیل شوي دي. هغه د غټو تجارتونو ځکه چې په هغه کې لویه ګټه وه او د لویو ګټو مارجن ډېر راټیټ شوی دی. لکه په ټیپسي کې چې ته اوس په 2 سنټه کې 1 سنټ یا 2 سنټه ګټه کوې، دلته تجارت همداسې شوی دی. اما ته که ترکیه وګورې هلته پکې په لویو ګټو کې مارجن د ګټې زیات دی، په ازبکستان، تاجکستان، هندوستان، پاکستان، ایران کې. نو بیا خو سرمایه هغه ځای ته ځي چې چیرته ګټه وي.
ښاغلی پسرلی، ښاغلی ننګ یو ډېر مهم مسلې ته اشاره وکړه، هغه د اعتبار مسله ده. دوی ویل چې په هغه هیواد کې چې د یو کس په فرمان باندې هر څه تغییریږي، نو هلته اعتبار طبعا چې نه وي، نو چېرته چې اساسي قانون نه وي، چېرته چې نور قوانین نه وي، نو څنګه یو پانګوال هلته باور وکړي؟ ممکن د دوی په لکه دوی چې ویل ممکن سبب مشر یو فرمان صادر کړي او وایي چې چا دلته پانګونه کړې ده، هغه ټوله ضبط. د ستاسو تجربه له نورو هیوادو څنګه ده؟ په ځینو هیوادونو کې خلک ډېره پانګونه کوي، د بیلابیلو هیوادونو خلک ورته هلته پانګونه کوي، لیکن په ځینو کې حتی حکومتونه ورته اسانتیاوې مهیا کوي، لیکن بیا هم پانګوال نه ورځي. دا په څه خاطر ده؟ ولې پانګوال ځینو هیوادونو ته حاضر دي چې لاړ شي او خپلې پانګې یوسي، خو په ځینو کې لکه افغانستان نه حاضر شي چې پانګونه وکړي؟
ډېره مننه پسر کې تاسو ته نن ست ټولو لیدونکو او ریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نن ست ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې کله یو پانګوال په ځای کې پانګونه کوي، نو دوی خپل یو مارکیټ ریسرچ کوي او تحقیق کوي. اوس افغانستان یو ځانه ملک نه دی په نړۍ کې چې خلک باید لاړ شي هلته پانګونه وکړي، یعنی دا مونوپولي نه دی، داسې یو هیواد هم نه دی چې که افغانستان کې پانګونه وکړي ونه کې بل ورته نه پیدا کیږي. دلته شرایط ته خلک ګوري، پانګوال ګوري چې مثلا په کوم ځای کې دی، کاروبار مسؤون دی، دی کورنۍ مسؤون دی، چیرته سیاسي ثبات ډیر دی، پولیس ثبات ډیر زیات دی، امنیتي ثبات ډیر زیات دی، دغه ترڅنګ فردی ازادي ډیره مهمه ده. چیرته زه فردی ازادي لرم، کولای سم چې په خپل خوخه لار سم دفتر ته هر وخت پر چې او تر هر وخت پر چې ما خوخه به کار وکم، څوک مقرروم څوک نه مقرروم، زما په دفتر باندې باید چاپه واره چول سي، زه خپل ازادي ولرم، ما پیسې دې لپاره ګټلې دي چې خپل آرام ژوند ولرم. نو باندې دا دلیل دی چې خلک په مختلفو هیوادونو کې پانګونه کوي. تاسو د مالیاتو د معافیت یادونه وکړه، دوی چې موږ مالیات معاف کړي ترسو پانګوال راشي دلته پانګونه وکړي، دا یو خوب بدیل نسی کېدای. امریکا تر ټولو هیوادونو ډیر زیات مالی اخلي، ولې خلک راځي پانګونه کوي؟ اروپا کې مالیات ډیر لوړ دي، ولې خلک زیات پانګونه کوي؟ زما افغانان هم د اوس چې تاسو سره خبرې کوم، زه په جریان کې هم په جرمني کې زما افغانان پانګونه کوي، خو مالیات هم ورکوي او کاروبار لري. په کاناډا کې پانګوال شته دي، زمونږ افغانان دي پانګونه کوي دي. په امریکا کې شته دي، په دوبای، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان کې، په دغه هیوادونو کې، قزاقستان غوندې ځای کې زمونږ افغانان هلته پانګونه کوي، هلته مالیات ښه اخلي. ولی زموږ افغانان ځان مسؤل بولي، خپل مال مسؤل بولي، خپل فردي ازادي لري. لکه څنګه چې تاسو ول دوی کورنۍ کولای شي چې لار سي زده کړو کې آرام وي، ولی په افغانستان غو نسیمه کې چې د سیاسي ثبات نشته، تر اوسه پورې حکومت لا سرنوشت نه دی معلوم. دغه ترڅنګ د دولت مسؤلیت دا ده چې ځان د اقتصادي نظام تعریف کړي. اقتصادي نظام د افغانستان څه شه دی؟ ماته دوی ځواب کړي. که چیرې موږ اسلامي اقتصادي نظام په افغانستان کې پلي کړو، خو هغه باید ټوله معنا اسلامي وي، او که چیرې مختلط وي هغه هم باید تشریح شي، او که چیرې سرمایه گذاري وي، سوشالیستي وي، دا نظام باید منظم او واضح معلوم شي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې زموږ تر اوسه پورې چې دا کوم منل شوی اصول دی، هغه مارکیټ اکانومي دی، د بازار اقتصاد دی، اقتصاد بازار دی، چې په هغه کې رقابت کیفیت په اساس کیږي او د قیمت په اساس کیږي. اختیار خلک لري، پانګوال پانګونه کوي، خلک اختیار لري چې خپل د خوښې په اندازه هغه وکاروي. ولی په افغانستان کې اوس شرایط مختلف دي، سیستم ګډوډ دی. په دغه یو حالت کې زما خپل افغانان هلته پانګونه نه کوي، همدا اوس افغانان چې هلته پانګونه کړي دي، ما سره په خبرو کې دي چې دوی غواړي خپل پانګې وباسي یا نورو هیوادونو ته ولاړ شي، ویزو ته په تمه دي، پاسپورټونه اخلي، هڅه کوي چې په شکل د اشکالو ځان وباسي تر څو نور هیوادونو ته لاړ شي هلته پانګونه وکړي. داسې نه ده چې په افغانستان کې د پانګونې شرایط نشته، لکه په معدنونو کې پانګونې ته ضرورت لرو، په ترانسپورت کې ضرورت لرو، په ترانزیت کې ضرورت لرو، په زراعت کې ضرورت لرو، د اوبو بندونو په جوړولو کې ضرورت لرو، د انرژي په برخه کې ضرورت لرو، د ښه حکومتداري یا ای ګورنمنس او یا الکترونیکي حکومتداري په برخه کې موږ پانګونې ته ضرورت لرو، صنعت او تولید په برخه کې ضرورت لرو، اوبه لرو، ځمکه لرو، هوا لرو، ارزانه بشري نیرو لرو، ولې بیا هم خیرات غواړو، ولې بیا هم فقیر یو، هم بیا هم غریب یو؟ داسې نه ده چې دا ستونزه په خلکو کې ده. حکومت خپل مسؤلیت وپېژني، ته ماته شرایط برابر کړه، ځان په رسمیت وپېژنه، نور زه راځمه پانګونه کوم، زه چې چېرته خپل ګټه ګورم ځم هلته. پانګوال همدغسې دی، زه د پانګوال د پانګونې مشاور یم، هره ورځ د په لسګونو خلکو سره ګورم، ناسته پاسته لرم، مجالس ته ځم. دوی وایي چې چېرته زموږ شپه کېږي، هلته زموږ ښه کېږي، هلته زموږ ګزاره کېږي، زموږ هلته زه پانګونه کوو. اوس یو افغان زه ایران کې هلته پانګونه کوي، ایران کې زورول کېږي، ولې بیا هم هلته پانګونه کړې؟ دا انتهایي هغه مجبوریت ښیي. ولې یو افغان باید لاړ شي په ایران غوندې یو هېواد کې چې پیسې هم ارزښت نه لري هلته پانګونه وکړي او په ټیټه سترګه هم ورته کتل کېږي؟ خو په هېواد کې شرایط مساعد نه دي. په افغانستان په پاکستان غوندې ځای کې زموږ افغانان هلته پانګونې کړې دي، زورول کېږي، ولې بیا هم ځان ټینګ نیولې؟ ځکه د افغانستان په نسبت په پاکستان کې د پانګونې فرصتونه ډېر زیات دي، هلته امکانات ډېر شته دی، ځي هلته پانګونه کوي. دا انتهایي مجبوریت دی. ولې نور هېوادونو کې بیا د حکومتونو لخوا حمایه کېږي؟ درسته ده، د مالیاتو معافیت یو اندازه به یو ډېر وړوکی کومک وکړي. زه هم درته وایم چې مالیات ورکوم، ښه ډېر یې ورکوم، خپل حکومت حمایه کوم، افغانستان مې خاوره دی، حمایه کوم، ولې ماته د ژوند کولو او د سا ویستلو شرایط برابر کړئ. زما لور باید مکتب ته ولاړ شي، درس باید ووایي، زما کورنۍ باید په امن کې واوسي. همدا اوس زه درته وایم په قوانینو کې ستونزې شته دي. یو پانګوال سره مې خبرې کوو، د نندارتونونه ترسره کوي، دا د کاروبار نندارتونونه ترسره کوي، د داخلي تولیداتو نندارتونونه ترسره کوي. هغوی سره مې خبرې کوو، مالي وضعیت څنګه دی؟ وایي ټولې حکومتي کړې دي. وایي زه ما تنها کار کوم چې زه غواړم یو نندارتون په خپل شخصي لګښت په کابل کې ترسره کړم. د صنعت وزارت د نندارتونونو ریاست وایي چې ته نشې کولی، دا د حکومت کار دی. موږ یو د ابو حنیفه په نوم یو نندارتون لرو، هغه ترسره کوو. یو بل یو نندارتون لرو، که چیرې ته غواړې ته به د حکومت نه راشې، اجازه واخلي، په بیډنګ کې ګډون وکړي. دا وایي تر هغه زما دی، پیسې زما دي، تا نه پیسې نه غواړم، زه دغه نندارتون ترسره کوم، دغه کانفرنس ترسره کوم. وایي نه، ته باید راسې، ما نه اجازه واخلې، په هغه کې درې میاشتې وخت ونیسي، بیا تا داسې کوي. وایي زه ولېږلم وردګو ته، ولېږلم زه ولېږلم لغمان ته، ولېږلم زه ولېږلم هلمند ته، ولېږلم چلته کاروبار کم دی او خلک په نندارتونونو کې ګډون نشي کولی. دلته اولویت بند کیږي او اخذی خپلو خلکو ته ورکول کیږي. بل خبره تاسو وکم، موږ 3000-5000 د خزینو کاروبار درلود، هغه خلک ټول له ستونزو سره مخامخ دي، دوی کاروبار له منځه تللی. دا خزینه نشي کولی چې نندارتونونو کې ګډون وکړي، لاړ شي بازار ته، خلکو سره خبرې وکړي، خپلو تولیداتو ته بازار موندنه وکړي، فابریکې فعال وساتي. هغوی دپاره انسنټیوز یا لومړیتوبونه یا امتیازات په نظر کې نه دي نیول شوی. بل خوا د پوهنتونونو موضوع د انسټیټونو موضوع درته وایم، په پوهنتونونو کې 50% نجونې باید درس ووایي. اوس افغانستان کې د شخصي پانتون نه پسې چلیږي، په شاګردانو باندې چلیږي مختزي. اوس 80% کچېره نارینه وو، 40% خزینه پکې وو، 80% د 20% له منځه ولاړ، خزینه نسی کولای چې درس وایي. هغه پانتون
ډېر واضح مثال چې دی پانګونه به څنګه کوي، دغه په خپل ډېر لوی پانګونه و. ډېر زیاته مننه سلامت اوسې. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو دوه درې اوریدونکو به مباورو، بیا به بیرته تاسو ته راوګرځو. مهرباني کوي آزادي رادیو
قربان سم محترم اسما سروان صاحب، سلام تا ته آزادي رادیو ټول قدر من اوریدونکو سروان صاحب محترم. ډېر ښه موضوع ټاکلې ده، واقعاً لکه میلمنو چې اشاره وته وکړه، باید کنړیوالي که زموږ افغانان راشي اوس په افغانستان کې پانګونه وکړي. ځکه په تېر حکومت کې محترم سروان صاحب امنیت نه و، ټاکو ټیکو جنګونه په هر ولایت کې. اوس خو الحمدلله امنیت دی، لکه دا مخکنی ورو چې اشاره ورته وکړه چې مثال زه څنګه ولاړ شم چې په افغانستان کې پانګونه وکړم، ته پلازان په نور نړیوالو باندې په رسمیت وپېژنه. محترم سروان صاحب، زه د افغان په صفت باندې دا ورته وایم چې مثال که حکومت په رسمیت وپېژندې شي، هغه بندیزونه ایسته شي، هغه وخت نور بهرنیان هم دغه تضره ښه کوي چې افغانستان ته راشي. زه وایم د افغان په صفت باندې په دغه سختو شرایطو کې باید د افغانستان په درد موږ وخورو، ځکه د افغانستان سرمایه په موږ مصرف شوې ده. سروان صاحب، کله دا غمر ملي تجارت راسي وسمج دنه خوشاله زلزله وسله غت کوم کنه وکړه د افغانانو سره کور ودان خدای دې نه خاري خو ځوان چې وس مثال دلته راشي په افغانستان کې دامن زمينه برابر ده دلته شنی خونی جوړی کی مثال د پومبه او پاپریکی جوړی کی یو بدغه کار خلک د افغانستان دغه پر کار بارسوي بل به دغه زمج دغه چې دی مثال د خبرې د کارمندګر د سخت مشکلات سره د خپل د پاکستان سره مثال د خبرې زمج لارې بنی سي چې مر نیو در رسیدو پر وخت کې چیرې دی راشي دلته پنګونه وکړي شنی خونی جوړی کی مثال د خبرې دغه شان جوړ کی برابر
ډیر زیات مننه بل اوریدونکو لرو تاسو هم مهرباني وکړئ
سلام علیکم سروار صاحب سلام احمد اجلم درزګان څه دې دا ملي تجارت به چې راشي دا خو ملکی بخښ دی به چې دا ولست کار وکړي دا ساعت ډیر کمزوري سوي دي سروان صاحب
مهرباني کوی ازادي رادیو
السلام علیکم محترم اسمت سروان صاحب الله راول ورور څنګه په خیره
سلامت وسې مهرباني کوی
ورا به سو نظر ته لکه دا تل صاحب عادل صاحب ډیر ښه خبرې وکړلې زما یو څه پرې اضافه کوم تر دا پنګونګ باندې موضوع ده دا اسما سروان صاحب ګوره لکه دا ورونه چې ول دي دا خبره بالکل صحیح ده ګوره دلته امنیت دی وس مخ کې دلته چې به موږ د کندهار د شهر زتللو تر لشکرګا یا ګریشه پرې
ګوره و بخښه دا سیده با مخپلم دا خبر درته وکړه چې طالبان دا خبره کوي خلګم دا خبره کوي چې امنیت شته خو زموږ میلمانه وای چې یوازې امنیت کافی نه دی
دا مې ستر ته وویل چې وځ د سړک پر وغاړه او پر بل غاړه باندې د ملکی خلکو د شه دکانونو پمپونه جوړ کړی دي خلکو ته ډیره اسانتیا راغلی ده
یو بل اګدون کایم باید ډیر منتظر پاتې شوی دی ته به نوبت ورکړ خو لطفا لاندې خبري وکړئ مهرباني کوي
السلام علیکم سروان صاحب درم خسته مخه
تاسو سلام کوم سلامت اوسئ وکړ دی ودان مهرباني راسه اصلي موضوع ته مهرباني
دا کوم ډیر څه موضوع ټاکلې ده چې د پنګونی په موضوع باندې ژغېږو نو د موږ تجارت په پاکستان کې تجارت کوي په نورې هوادو کې نو اوس په افغانستان کې شامنیت نو هغه وایي د ناراضي خپل پنګونه
نو ولې ناراضي په زور خو نه سره واستای باید حتما شرایط سم نه دي چې ناراضي
شرایط سم دي اړ امنیت په برخه کې خو دې د
شامنیت ته وایي چې سم دي ستاله لپاره ممکن سم دي غل لپاره نه وي سم
نو هغه دې راځي د امنیت خپل وګوري افغانستان کې
وګرځي اوس په وشو خپل درنو ملمنو ته ننګ صاحب دیوریدونکو تاکید پدی و چې امنیت شته لارې آزاد دي په دې اړه قسم تاسو مخکې خبره وکړه مخکې احادی صاحب هم خبري وکړه لکن بیا هم کله لند تبصره پکوي وی کی او که زه یو بل زاویې دې موضوع ته وګورم سید دغه ټول مشکلات هم شته چې تاسو ورته اشاره وکړه ځینې نورې داسې مسلې هم شته چې انګیزه کېدای شي د پانګوالو لپاره چې وطن ته راشي مثلا مال ډیرو واوریدل په دوبۍ کې په بیلابیلو هیوادونو کې له افغانانو وایي د پیسو ګټلو لارې شته دلته خلک ډېرې پیسې ګټلی شي امنیت شته په هر لحاظ تامین دي لیکن هغه خوند چې په وطن کې شته هغه بیا دلته نشته زه په دې پوه شوم چې د دوی منظور دا دی چې که یو څوک په وطن کې پیسې ولري خلک یې اسې مفته قدر کوي عزت یې کوي لیکن په نورو هیوادو کې کته میلیاردار یې که هر شی یو عادي انسان یې نو انسان دې پیسو ترڅنګ دغه شیان هم غواړي دا هم په د دې برخه کې وانګیزه نو شو ګڼل شي پنګوال کلش څه شرایط بدل شي په افغانستان کې دوی بخپل سرمایه افغانستان ته راوړي
تقریبا یعنی ډیر نو امیدم مسله خو سړی په یاد نه کی په افغانستان کې که پوتنسیلونو ظرفیتونو ته وګورئ چې بل فیل په کې موجود دي هغه ډیر زیات دي یعنی د دنیا ملکونو موږ وګورو په دنیا کې اوس د بیرق لرون کې ملکونو تعداد 216 دی چې واده ده اما کدي منابع ول له لحاظ بیا دا دوباره تحلیل کو پنځه یا 50% د نړۍ طبي منابع په آسیا کې دي او ډیره برخه بیا په افغانستان کې ده یعنی متعدده متنوع داسې منابع لري مثلا تک عربو تلار سي ریګستان لري او تروشي او بلري دریا نو بل شي نه لري کدا دوی نفس نه وای نو دوی بغدای کوله دوی بل لوګي مرسي وو اما افغانستان کې او بل مره ملته 50 درجه ده یا فن نه اخیستلای بوټی نست طبي دا افغانستان کې خصوصا ته لیتیوم لري یورانیم لري پګمتای دی دا نادره معدن دا منابع ست ځمکه ست څومره خوندوره هوا موسم ډیر شانس ډېر داسې منابع دي چې په دنیا کې څوک نه لري، لکه دا دي لټیمو شپږ هیوادو کې افغانستان په ټولو کې فوقیت لري. البته چین هم یادیږي ځکه هغوی خو کار پې کړی ده، خو تر بولیویا او تر ارجنټاین او تر چیلي افغانستان بهتره حالت کې واقع ده. دلته د میلیاردونو ډالرو د سرمایه ګزارۍ گنجایش شته. زما ارزو کو چې مشکل چیرته ده چې تر هغو پورې چې قانوني دولت ایجاد نه شي، دولت د قانون یو دولت تا په دنیا کې لیدلی چې چیرته اساسي قانون موجود نه وي، اعتبارات موجود نه وي، او د نړۍ تر ټولو لویه خطرناکه پراکسی لوبي یا نیابتي لوبي. خو دلته بل ایران سره ډیره لویه لوبه د دنیا روانه ده، له روسیې سره روانه ده، له چین سره روانه ده، چې ټول زما سره په اصطلاح سرحدات لري، بل چې رسمیت نه وي ته ما په رسمیت په دنیا کې نه پیژنې. نو دا خو دولتونه پیږي چې دا متزلزله حالت ده، دې ته په اصطلاح د شکننده دولتونه وایي. نو د شکننده دولتو کې خلک مشکل ده چې زړه ښه کړي. ایو د ایمان خبره او د دې کومه وصول غوته وی چې د ایمان لمخې دی، وطن د مینې لمخې دلته خوند ډیر ښه ده، دلته میله ځایونه ډیر دي، دا هم صحیح ده، اما کومه ځای ته د فامیل ورتګونه سکړلای نو خوند به پچش کی چې مثلا ډیر مسلې دي، اوس که صحیح ده ډیر ښه امنیت ده، اما مسؤلیت نشته پکې. امنیت او مسؤلیت ډیر فرق لري، او بل امنیت ښه ده اما ثبات متزلزله ځکه بند ده، مبهم ده. نو په دې حالاتو کې بیا ته یو څوک چې پیسې چې ده ډارن شي ده، سرمایه ډارن شي ده، هغه هغه ځای ته نه دي چې هلته ویره پکې وجود ولري، احتمالات پکې د ویرې وجود کول لري هم هلته پانګه نه دي. موږ په دنیا کې ډیر ملکونه لرو چې دوی ډیر مشوقات ایجاد کړي دي. اسلامي ملکونو کې که زه درته ویم، دغه مثال بلک چندان خوندور نه وي، په پاکستان کې د هیرا منډۍ د مفتي محمود دغه کورنۍ جوړه کړې ده، ویلې چې دا دلته یو ځای باید ټول کوچ خلک د ناری دنیا نه راځي، نو دلته یو څوک به د موږ کوم دی مزایدي نه وي، خو یو ځای وي. هلته په اماراتو کې دوبۍ ورته جوړه شوی، په مالیزیا کې، انډونیزیا کې، دا ټول دنیا کې ځینې داسې ایالتونه مسته، په امریکا کې مسته. امریکا خو ډېر محافظه کار وطن ده، اما لاس ویګاس او ځینې داسې ځایونه دي پکې چې هغه ته ازادي شته، قمارخانې شته، پکې نور په امریکا کې ازادي نه شته، اغه مونږ چې فکر کوو لکه په اروپا کې. نو زما ارزه ده چې د پیسو لپاره خلک ډیر زیات مشوقات دي. دا اوس چې کوم مشوقات ترکیه دي، مونږ ته د مالداري او زراعت په برخه کې هغه ډیر قوي ګټور شین دي، یا مثلا د تعمیرات او زیربناو په برخه کې، یا مثلا دا اوس چې تاجکستان او ترکمنستان کوم مشوقات اعلان کړي دي، دا درګر د خلک له ترکیه نه افغانان لاړو په میلیونونو ډالر سره، دوی لاړو یا دې خواته دي، یا مثلا داسې ملکو ته دي چېلته پیسې پکې ښه چلیږي. افغانستان له ډېرو لحاظونو نه فکر او بایر د ډېر زیات سرمایه ګذاري گنجایش لري، اما بحث دا ده چې هغه بازدارنده عوامل، هغه عوامل چې تا ماتونکی ته پکې ښکاریږي، او مشر کشر معلوم نه وي. مشر کشر خو په قانون باندې معلومیږي، په صلاحیتونو باندې معلومیږي. ما درته وویل چې زه ډېر په هغه وخت مونږ تاجر او دا نور خلک ډېر امیدواري وکړي چې دې اطمینان حاصل کړي چې دا سیستم په قوانینو باندې مبني ده، او زه خطر نه لرم سبا که تاوان راشي دما جبیره کیږي. دا سینې چې یو سړی نن سیاسي معاون د صدر اعظم یا بل ورځ وزیر د ماجرین وسی، او یو بل معاون د اقتصادي سبا ولي کې کار او مرشت مایو وزارت، یا یو ولي کې والی کې پیو ځای کې، بیا به تور ته چې دلته خو تاسو وعده کړی وي، نو د کوم قانون په مخې، د کوم اصول له مخې خدمات اوس څنګه وکم؟ دا یعنی کوم قانون شته چې دا تاسو چې دا مشارکت اعلان کړی دي چې هغه بیا ما ته ترلاسه کړی سم؟ زه د طالبانو د کابل کې چې ځینې مشران وینم، د دوی اقدامات دلته کارونه ډېر د زړسوینه کېږي، یعنی دوی اقدام کوي دي او دولت غوندي کوشش کوي چې وښي، اما شاید بیچارګیان هم ډېر زیات وي. نو دا که دوی سره یو خلو نه کوي، نو تاجر چې د مادر ته ویل هغه ډارن شي ده. 200 میلیارډ ډالر خپل د تقریبا درې میاشتې مخکې مادي وزیر د تجارت د طالبانو نه واوریدل، نورالدین عزیزی درته یارو دا خو دا کانفرنس کې وکړه کې وګه کې چې دومره سرمایه فرار شوی د افغانستان نه وسلیم، د کرزی په وخت کې وته، د اشرف غنی په وخت کې وته، خالته امریکا هم و فیصله یو نیم سل ملکونه مو دنیا هم و اته څلوېښت نظامي هیوادونه مو په سرمایه فرار کوو. دېږې دوه دلیل یې عمده وو. یو تدارکات ترارګ راغلو منحصر سو ختم سو په مخ څوک نه تلو، بلې د تحریمونو لست له مرکز نه اعلان کړو چې دا ممنوع الخروج ده، دا تاجر دا غلطي کړې ده، هغه دا کړې ده، دلته فساد کوي، په دې شهرک کې دا فساد ده، په دې صنعتي پارک کې دا فساد ده. دا یې چې کله را شروع کړو خلکو سرمایه ایستل شروع کړو، او په ډېر مضاعفه توګه له 2018 نه تر 2020 پورې په دې کلونو کې د 500 میلیاردو نه ډېره افغانۍ وتلې ده. د منبع یې ډېره ده، یعنی منابع تاسو د دې لپاره وال سټریټ جورنال راپور پرې ورکړی ده، په دې باندې بانک جهاني راپور ورکړی ده، موږ ایشین ډیولپمنټ بانک کلنی راپور انول رپورټ ورکوي، په هغه کې مال وستې د خیر د دې منابع ډېرې زیاتې دي. د افغانستان دولت په خپله سیستم کې مخکې هادي صاحب یو ټکو ته اشاره وکړه چې جی ڈی پی د عامه جی ڈی پی یو سلو شل یو سلو دوه ویس میلیارډ ډالر نه په افغانستان کې دا اوساویا یا پنځاویا یا شپېته تراکوزه شوي خنیم په نیمه. اما رسمي جی ڈی پی چې ودی افغانستان هغه تر یو ویس میلیارډ ډالر رسیدلی و، اما اوس په دولس نیم یا دولس یا یولس کې چلیږي. باوجود دې چې رشوت مثال دوی وایي موږ ختم کړی دی، ډېر تفصیلات یې راوځي دي. دا اوس ګمرکي تعرفو پیسې کې هغه مشارکات چې سړی ګوري ډېر نایاب دي. د وارداتو په حق له چې خوراکي مواد دلته پریمانه موجود سي، په برې باندې، په چای باندې، په غوړو باندې، په وړو باندې، په دې باندې تعرفې 200% 300% حتی کمې شوي دي، چې غذایي مواد په بازار کې کم نه سي. اما درې ټکي بیا تکرار نه وایم. دولت کې قانون چې تر څو پورې دولت القانون په عربي کې ورته وایي سټیټ آف لا کدا ایجاد نه سي، او نیشن سټیټ تر څو پورې چې د ملتونو دولت ایجاد نه سي، او ساورن سټیټ اقتدار مشروع، دا ټول دلته دولت اوس طالبان اډمنستریشن لري، کنټرول لري، امنیت لري، ادارې چلیږي. دوی ډامیننسي ده، دوی غلبه ده، یعنی دوی سيطره لري، اما په دولت باندې تبدیل شوی نه دي. په دولت کې تبدیل شي بیا دا ټول مشارکات کدو اعلان کی دلته په اصلاح په منابع باندې بيخي چور جوسي، یعنی دومره گنجائش نه دي چې څه.
ډیر مننه، سلامات اوسې کور ودان. پسرلی صاحب، سید چې افغانستان خام مواد لري لکه ننګ صاحب چې ورته اشاره وکړه، لیکن د پانګونې لپاره علاوه په نور مسایلو چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، څو نور شیان ډېر ضروري دي چې نه پېژنم تر څه حده پورې ډېر ضروري دي. یوه د انرژي موضوع ده، او بل د ترانسپورت او لارو موضوع او بازار موضوع. دا درې څومره ډېر رول لري؟
ډیر مننه. زه د یو پانګوال په توګه نن غواړم در سره خبرې وکم. دا یو احساسات دی، افغانستان مې خاوره دی، افغانستان مې عزت دی، په افغانانو باندې مین یم، افغانستان کې پاتې شوی یم، هلته مې زده کړې کړې دي، په دې خوشحاله کېږم چې وطن مې پرمختګ وکړي، او هڅه کوم چې په افغانستان کې پانګونه وکم. او زما په شمول ډیری خلک په افغانستان کې چې غواړي پانګونه وکړي د احتیاط نه کار اخلي. دوی اوس ګوري چې افغانستان اوزا کوم خواته ځي، مارکیټ کوم خواته ځي، چې دا ثبات رامنځته کیږي نه رامنځته کیږي، دا خلک پاتې کیږي، دوی بل نور خلک راځي، چې بیا موږ وګورو امکانات ته وګورو، که چیرې خوشبیني زیاته سي بیا موږ لاړ سوال ته پانګونه وکړو. نو د یو پانګوال په توګه لومړی دا ده چې ثبات موږ ته ډیر زیات مهم دی، او یو مشروع حکومت مهمه ده. دغه تر څنګ لکه تاسو چول دغه د ترانسپورټ، انرژي، دا هغه موارد دي چې ضرورت دی، او د پانګونې یو فرصت دی، د خپل فرصتونه دي. زما افغانان ستدي چې غواړي لار شي افغانستان په انرژي کې پانګونه وکړي، انرژي تولید کې، انرژي په پرایویټ کې، او
یو خدای چې په خپل تولید کې او په دې برخه کې پانګونه وکړي.
ترانسپورت برخه کې، ترانسپورتي ستونزې موږ په افغانستان کې لرو بلا شک، ولی په دا برخه کې موږ پانګونه ته ضرورت لرو. د ترانزیت په برخه کې موږ پانګونه ته ضرورت لرو. اوس راځو د افغانستان داخلي قوانين د ګاونډیو هیوادونو د قوانینو سره څومره انعطاف پذیری لري، څومره همخواني لري، څومره زموږ سیاسي اړیکې د دغو هیوادونو سره مناسب دي، چې کله زما یو جنس د اروپا نه حرکت کوي تر افغانستان، افغانستان نه بیا ځي تاجکستان ته، دا د ټی آی آر د سیستم یا د تیر سیستم د لارې، څومره د افغانستان داخلي اوضاع او قوانین د تیر یا ټی آی آر منی چې کوم جنس افغانستان ته راځي، هغه مهرولات باید وي او نور هیوادونو ته ترانزیت شي. دا غو برخو که مو کار تا ضرورت لرو او زمو قوانین داخلی قوانین و اصول شدی پو خواب پدی بندی کار و اندازه سوی باید در نوری در قوانین و سر همقوانی و همین سکتی پیدا کری مونگ یا همقاگی تو باید در پیدا کرو بل خوانده در زمو گتشی سوداگری گتشی پنور حوادونو کدی چل تا باید لابیگری ووشی پانگوال سر باید خبری ووشی در تروس و پوری پاکسر و حوادونو که زمو سفارتون معلوم ندی او که معلوم دی فعالتون هم پتا باولار دی دا د افغانستان د وسنې داخلي سیستم چې باید پنګونه پکې وسی دا یو منظم سیستم ته ضرورت لري هغه منظم سیستم اوس ګډوډ شوی بدبختانه یو د احساساتو موضوع دی او بزنس په احساساتو باندې نه کیږي زه وایم چې په وطن مین یم زر اعظم خو وطن باندې مین یم زه وایم چې بل ځای کې مې کاروبار دی وطن ته یو اندازه پیسې لیږم خپل خیرات لیږم هر څه چې وي هغه د سوشل کارپوریټ ریسپانسبلټي چې ورته وایي او یا د یو کاروبار هغه ټولنیز او یا مانوی مسئولیت هغه دا دی چې خپل خلکو سره باید مرستې وکړي زه داخلي ګڼم چې د کال یو څه اندازه پیسې د قربانۍ پیسې د خیرات پیسې اوس چې افغانستان ته ولېږم خلکو سره مرستې وکړم ولې دې دپاره چې په افغانستان کې زه خپله لاړ سم هغه جنجال کې ځان راګیر کړم دا مناسب نه دی ما ته اوس شرایط برابر نه دي تاسو د امنیت خبره وکړه موږ دوه رقم امنیت لرو یو فزیکي امنیت لرو بل معنوي امنیت لرو فزیکي امنیت تاسو په ډزو نه ولې معنوي امنیت فکر د څومره آرام دی د شپه د څومره آرام خوب کوي ته دې ته څومره آماده یې چې پنځه کاله وروسته چې دغه تا یو لک ډالر پانګونه کړې پنځه کاله وروسته دغه پانګونه به دوه لکه کېږي دوه نیم لکه کېږي او دا ستا کاروبار او بزنس به پراخه کېږي آیا ته دا باور لرې چې پنځه کاله پورې به ستا بزنس په مارکیټ کې پاتې کېږي کاروبار خو داسې ده چې نن ته پنځه ډالر اچوې ته پنځه کاله وروسته د لس ډالرو توقع کوې ته د پیشرفت توقع کوي ته د ګروت توقع کوي آیا دا امکان په افغانستان کې شته دی دغه ثبات په افغانستان کې راستای سو که چیرې وي او زه دا وګورم د یو پانګوال په توګه چې په افغانستان کې زما امنیت شته دی زما ژوند کېږي هلته زما آینده هلته دی زه ځم هلته پانګونه کوم زه سولیونی نه یم چې په بلو نورو هیوادونو کې پانګونه کوم او هلته نه په جغرافیه پوهېږم نه په فرهنګ پوهېږم نه په ژبه پوهېږم او نه مې هلته قدر شته دی خپل وطن مې دی خپل خاوره مې دی په هر لښت باندې خبر یم د هر جغرافیې نه خبر یم خپل د لغمان دره په ټوله نړۍ کې نه ورکوم چې هلته ځم اوبه ګورم اسمان ګورم خلک ګورم خپل اوضاع ګورم زه د یو افغان په توګه دیګم چې کله خپل خلک وګورم چې فقیر دی بیچاره دی غریب دی پیسې نه لري امکانات نه لري بیکار او بیروزګار دی زه په دې پوهیږم چې موږ مادونه لرو ذخایر لرو اوبو لرو ځمکه لرو جغرافیه لرو زراعت لرو د هر څه لرو په دې پوهیږم دردېږم په دې باندې ولې په دې هم پوهیږم چې سره بې اتفاقه یو سره په یو ټغر نه راټولېږو یو بل د وژلو دپاره سل قوم بانې او بلټو ما ته ته جمهوریتي وایې زه درته اماراتي وایم ته په دې نوم ما وایې چې زه پخوانی جمهوریتي یم او زه په دې نوم تا سره لګیا یم چې ته مارتی سره فکر نه جوړیږو دغه تزاد او دغه نفاق را مېسه سوي دی یو بل باندې د کفر ټاپی لګو یو بل باندې سوند جوړو او بس هم نغه ستدا ګډوله روانه ده دا تاسو سوشل میډیا وګورئ کوم وضعیت کړی زموږ سره خلکو سره کاروباری فکر بیخی نه مازه تللی ټول تعصبي فکرونه جنگي فکرونه سیاسي فکرونه ترویج شوي دي بدبختانه دا ټول معنا کې باید بدل شي
ډیر مننه سلامت اوسې کور ودان بیا هم اوریدونکو ته وخت ورکو خو ډیر لند وخت لطفا لند خبري وکړي چې ملمانه هم جواب درکړي شي مهرباني کوي
السلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني
افغان د ننګرهار نه د تجارت ورونه دا ډېر ښه خبرې کوي په افغانستان کې چې دی یو سرمایدار سړی چې کور نه وځي پنځه زره خلکو خپو پورې نکل نخلي ورته څوک وایي چې مونږ اوړه نه لرو څوک وایي ډوډۍ نه لرو څوک وایي دا نه لرو څوک وایي هغه نه لرو پوه شوې خلک هغه بیچاره کور نه هم نشي وتلی د حاجي ګل مراد په نوم باندې په ننګرهار کې دانه تجار دی هغه چې بیچاره کلمون سزي شپاړه ځانې باډي ګاټان ورپسې څوک ښځې ورپسې لامنې نیسي څوک پټوی نیسي څوک یو شی نیسي څوک بل شی نیسي چې موږ ته اوړه نه لرو دا نه لرو هغه نه لرو پوه شوې او بل دا وایي په رسمیاتو پېژندل چې د دې کوم کار سم دی مکتب نشته پوهنتون نشته معلولینو ته حقوق نشته هېڅ شی هم نشته تجاران ورونو باندې غه کوم چې د دوی دغه برابر نه ده شرایط برابر نه ده
هېڅ
راته په کل نه ده پوه شوې
ډېره مننه یو بل اوریدون کایم لرو ځان راو پېژنې لاندې خبري وکړي
السلام علیکم از پخین د زابل ولایت شازیل ولسوالی سروان ستا او من منوت نیکی هله
سلام
علیکم
کور دی ودان
یو خو زیر ور کوم چې الحمدلله په شاجو کې 30 سانتی متر واور ول ودا وسموري دا یو د خوشي خبر ده او را به سو موضوع ته وخت تنگ ده د افغانستان څنګه وان سی افغانستان ته پنګ راځي دا ورو ورو سمیږي کال پر کال میاس پر میاس زیاتیږي خلک تجربه کوي دلته خلک اسوده دي نو هغه هم د نور خلکو ته سی وګوري هغه هم د دینیت کې شراسي او زما د محترم میلمانه د خدای پښتنه د سی آیا خارجان په افغانستان کې پنګونه کوي افغانان د غونډې ډیر نه کوي آیا افغانان بې زړه دي او دغه دلاور ډیر د خارجان
ډیره زیاته مننه کوروادن ننګ صاحب څنګه دا خبره رښتیا ده چې خارجان ډیره پنګونه کوي او افغانان نه کوي
د پنګونې میزان یو مشکل ده چې دولت اطلاعات ډیر کم شریک کوي اما ډیر جوازونه چې موږ وګورو هغه د افغانانو دي جوازونه مثلا د ډیر له د 1402 کال دا کال نه دا چې دریم ده پاره کې تقریبا ولت جوازه کا شپړت دا معمول دل چې دا خارجي دي بخصوص په معدنو کې او نور جوازونه تقریبا د په حدود دي 200 تر 300 جوازونه دا د افغانانو نوي جوازونه ورکړل شوی دي یعنی دا نوي پنګونه کدل ته خو لایسنس والا یا جواز والا خلک ډیر دي سهمونه ډیر اخیستل کیږي مګر مارجن دغه ټی بیا هم زه په دې باندې تاکید کوم چې کدا مناسب نه شي او بازار مصرفي نه شي اوس بازار چې دا انقماشي حالت لري یعنی طرفجوي ما جپ کلب را چولې دا ټول خلګو را چولې دا بل دلیل دا ده چې د کلب په چولو ترڅنګ چې قوت کې خرید دی افراد کم ده مثلا مونږ ته د اوس د دبليو اف پی پر افور کې او دفاع او اوچا پر افور کې راغلي دي چې افغانستان نفوس چیرې هغه شپږ تلويست میلیونو تر رسیدلې او په دې کې 28.5 میلیونه چې دي هغه وګړي نو تاسو ښه په دې وګو باندې خو اقتصاد نه جوړيږي اقتصاد په مصرف جوړيږي یعنی لکه پاتې به اوس ډېر سکتورونه باندې ته اوس تازه تازه دي زیربنا سکتور ته داسه خل اجازه ورک خدوه کاله بندو اما یو میلیون انسانان بیکاره سي وږي لا دې اغه انجینران لاړو نو څوک چې ویل چې ولا د خطر اخیره باندې بند پاتې نو زه توکل په خپل وطن پرېږده څومره ډیر خلک قیمتي خلک لدی وطن وړو کې بهانه باندې وطن سوي دي یعنی دا خو د نړیوال تحریمونو په لاس کې نه و اما د دې لپاره چې ودرې سیاست باندې موږ غوړ کوو پالیسیو باندې کار کوو دا چې ډیر صاحب خوایسم چې د پالیسیو په سبب باندې هلته تاوان راغلی دی معرفت او د تعلیم او تربیه د امیدر ته ویل چې په دې کې راکمه شوی ده خلکو پارکونه جوړ کړی دي مثلا زه په خپل د مولد افغانستان ستراتیژي جوړیدله زه په کې د تدوین برخه کې کار کوم بانیانو بندیانی راو دې منطقو ته چې تیا هتی دي تر یو نیم سل میلیون ډالر داخلي د افغانانو څنګهونه کېدله ټوټلی جوړولې تفریحي شیان جوړولو دغه کیبل کار او دې تورته شیان چې لیفا غازونه ودا شیان وي اما اوس هغه پنګونه مکمله یعنی په میلیون باندې د بم څوک پاتې په سرمایه گذاری کې نه یي موجود زادي دلته یو پارک جوړ کو اوس په کې ورته ډیر قراری ده پکې یعنی د میلیونونو روپو سرمایه گذاری ده د پانتونو پیسې کې منداز ده نه ډیر لوی لوی مسلې سوي دي اما اوس برخه تقریبا یعنی دوی په یو رکودی حالت کې دي یعنی د ګټي حالت کې نه دي دوی وايي کتنا بس هم ډیر ده نو زما په نظر دولت گنجائش ډیر لري امارات اسلامی نیت یې خدا امدانیت دا باید په پرکټیس باندې په عمل باندې او په برنامه دی عمل باندې دا باید په اکشن پلان باندې دوی تبدیل کی نو اقتصاد محوري دوی په شوار کې ورکوي د دې لپاره باید میکانیزمونه قوانین مشوقات اعلان کی بالکل با خارجی مراسی او داخلي بم بیا راځي
الا تاسو ټول درنو ملمنو آصف ننګ د افغانستان د اقتصادي څېړنو مرکز مشر د سوداګرۍ او پنګونې خونې په خوانی ویان دا او د پنګونې مشاور سیام الدین پسرلی او همدارس د خبرونې په لومړی برخه کې ډاکټر انوار الحق احدیم را سره ول هغه هم مننه او د تاسو اوریدونکو هم منندوی
ਸਾਲੋ ਗੇਮ دی جران دیار